آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري ولسمشر غنی نن هلمند ته د خپل سفر په مهال د دې ولایت د امنیت لپاره د افغان قواو د تجهیز خبر ورکړی دی، او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې تحریک یوه لویه احتجاجي غونډه کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه درته خلیل خان دراوروي.
السلام علیکم. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بنو شار کې پرون د یک شنبه پر د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه وسوه چې په کې زرګونو خلکو ګډون وکړ. غونډې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ځینو نورو مشرانو هم ویناوی وکړې. د بنو غونډې ته په ګڼ شمېر هغه خلک هم ورغلي وو چې د کورنۍ غړي ورکتي. د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې نه به خرڅېږم او نه به یو ګام د خپلو غوښتنو پر شا کېږم. پښتین زیاته کړه چې توپک نه راخلی او نه یې راخلو، کوم راواخیستی ټول به راخلو او هر چا چې ظلم کړی درڅخه هیر نسی. د پښتون تحفظ مشر محسن داوډ امریکا ژغ ته د غونډې نه وروسته وویل چې دا یوه ډیره لویه او تاریخي غونډه وه، او دغه د پاکستان د پوځ ویان ته یو کلک ځواب و. د دمونې وړ ده چې د پاکستان د پوځ ویان د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه یوه تبصره کې ویلي و چې راتلونکي کې به د پښتون تاریخ لوی غونډې ونسی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویل دي چې هغه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره په یو نړیوال کانفرنس کې ملاقات کړی او ټینګار یې پرې کړی چې سعودي خبریال جمال خاشوجی د وژنې په اړه د مکمل او جامع تحقیقات وکړي. ښاغلی میتس هغو خبریالانو ته چې د هغه سره سفر کوي وویل چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په دې اړه هیڅ ملوظات نه درلودل. د چک جمهوریت د صدر اعظم انراج بایس سره د یو ګډ خبری کانفرنس پر مهال میتس زیاته کړه ترکیه چې کوم ثبوتونه راجمع کړي دي دا به یو وار بیا له سره زیات بیا یې کتنه وسي چې خاشوګي په څه ډول وژل شوی دی. د راپورونو له قراره د مرکزي امریکا د سونو څخه زیات مهاجرینو د ګوټیمالا په سرحدي ښار توکم امان په ګمرک په زور ورننوتي چې مکسیکو ته راواوړي. دغه مهاجرین غواړي چې د امریکا متحده ته ځانونه راورسوي او دلته پناه واخلي. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې واشنگتن دې ته تشویق کړی چې هغو کسانو ته چې د مرکزی امریکا د خلکو د کاروان سره سفر کوي په خپل ملک کې د سیاسي پناه د غوښتلو حق ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ لوړه کړې ده چې د اندوراس، ګواتیمالا او د السلوادور د زرګونو خلکو کاروان ته به اجازه ورنکړي چې امریکا ته داخل شي. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ 800 عسکر د خپل ملک جنوب لویدیځ سرحد ته د حفاظت لپاره استولي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې په نړیوالو اصولو کې په سرګند ډول ویل شوي چې هر هغه کس چې ژوند ته خطر متوجه دی د دې حق لري چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي، او په دې برخه کې د نړیوال حفاظت د اصولو د امتیازاتو نه ګټه واخلي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د نومبر 2 څخه تر 5 نیټې پورې چین ته سفر وکړي، او هلته به د چین جمهور رئیس جی جی پینګ سره ملاقات وکړي. دا چې عمران خان چین ته د سفر مخه ده، تفصیل په دې رپورت کې اورو.
چین پلان لري پاکستان ته بلاوه زمرستي ورکي، خدایني دی ویلي چې دغه بخششي مالی مرستي به څومره وي. چارواکي همدارنګ وایي د اسلام آباد په غوښتنه عربي متحده امارات هم پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پورې مالی مرستي ورکوي. د دغه مرستو د اعلان وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته تللی و، او د هغوی نه هم د شپږ میلیونه امریکایي ډالرو مرسته اخیستې ده. د عمران خان حکومت دغه پیسو ته سخت ضرورت لري، ځکه په دې پیسو به په مرکزی بانک کې کافی اندازه پیسې ولري او وبکړی شي چې قرضونه په خپل وخت ورکي او د وارداتو لپاره هم پیسې ولري. د پاکستان ملي اقتصاد په قرضو کې ډوب دی. حکومت تقریبا 2.5 میلیارد امریکایي ډالرو ته ضرورت لري چې وکړی شي په کور دننه او بهر چارې پر مخ پیوسي. اشرف الله رحیمزوی امریکا غاک واشنگتن.
د پاکستان پولیس وایي چې د یوات په شمال کې یو بس یو کندې تلبیدلې لښتر لږه ولس مسافر وژل سوی دي. د پولیسو افسر عبدالغفور د شنبې په ورځ ویلي چې دغه بس د راورپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته پلارو چې د کوهستان په سیمه کې یوې ژورې کندې تلبیدلې دي. د پاکستان جمهور رئیس عارف الوی وایي چې د هیواد سره هیواد د اسرائیلو سره اړیکې نه جوړوي او د فلسطینیانو ملاتړ کوي ځکه چې هغوی هم د کشمیر په څیر د سختو ظلمونو سره مخامخ دي. ښاغلی عارف الوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ هغه مهال وکړې چې په درې ورځني سفر ترکیې ته ولاړ. هغه خبریالانو ته وویل چې هغه ټولې ګنګوسې چې د اسرائیلو الوتکه په اسلام آباد کې کښېنستي بې ځایه دي. د اسرائیل یو خبریال هاوی عارف د پنجشنبې په ورځ یو ټویټ وکړ چې د اسرائیلو یو خصوصي تجارتي الوتکه د تل ابیب څخه اسلام آباد ته تللې. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. ولسمشر غنی پرون هلمند ته د خپل سفر په مهال د دې ولایت د امنیت لپاره د افغان قواو د تجهیز خبر ورکړی. د غراز ولسمشر غنی د اوبو د مدیریت په برخه کې د کجکی د بند د اوبو د زیرمه کولو د ظرفیت د زیاتوالي لپاره د ویلوی پروژې د پیل خبر هم ورکړی دی. عزیز الله پوپل رپورٹ لري کړي.
د هلمند ولایت له ځای اوسیدونکو سره په لشرګا کې د لیدنې پر مهال ولسمشر غنی وویل چې د دې ولایت د امنیت لپاره به د میوند کلی اردو په ډیرو امکاناتو سنبال کی. نوموړي زیاته کړه سره له دې چې په جنوبي هلمند کې امنیت سمسوي خو د شمالي هلمند امنیت لا هم په دې ولایت کې وجدي مسله ده. ولسمشر غنی نن سهار د کابینې د شمیر غړو په ملتیا هلمند ولایت ته تللی وو. نوموړي د ولسی جرګې د وژل سوو نوماندانو عبدالجبار کارمان او سالم محمد خان اسکزي له کورنیو سره هم وکتل او هغوی د ولسواکۍ او ازادۍ د لارې قربانیانو بلل.
زه غواړم چې له امنیتي او دفاعي قواو نه مننه وکړم او دا چې 215 قول اردو نن واقعا په پښو درېدلې ژمنه مې داده چې دا قول اردو به تمام امکانات ورته برابرېږي، پولیس ته به هم امکانات برابرېږي او تر څه د هلمند امنیت په ټول هلمند کې اوسي، جنوبي هلمند کې وضع ښه شوی، شمالي هلمند کې لویه لاره لرو او دلته ژمنه ده چې باید مخکې لاړ شو. اما زه غواړم له ټول نه
په شمالي هلمند کې د نوزاد او مساکلا په شمول د باغران او سنگین ولسوالۍ په بشپړ توګه د دولت مخالفینو په لاس کې دي چې د هغوی مرکزونه هم بلل کیږي. دغه راز د امنیتي ګواښو له کبله په هلمند کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې خصوصي مخابراتي شبکو هم خپل فعالیت درولی دي. د هلمند ځایي اوسیدونکو د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي قواو د تشکیلاتو د زیاتوالي ترڅنګ غوښتنه وکړه چې د هلمند اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره دي د کجکي د بند لوړوالي لپاره حکومت پانګونه وکړي. ولسمشر غنی دې ته په جواب کې وویل چې حکومت د 1 میلیارد متر مکعب اوبو په ظرفیت د کجکي بند د پراختیا کار ډیر ژر پیلوي. نوموړي زیاته کړه چې د یو ترکی شرکت د 115 میلیونه ډالرو په لګښت به یا د پروژه پیل سي.
تر اوسه پورې مې لکه چې 50 یا 50 یاداشتونه نیولي. دوی باندې هر یو باندې بس برته په یو دوه هفتو منځ کې وظیف وابونه درکړم، اما ځینې تکرار ته حاجت لري او ضرور ده چې دا تکرار کړو
هلمند ته د ولسمشر د سفر پر مهال د امنیت په برخه کې. که څه هم د ولسمشر د سفر پر مهال په لشرګا ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو خو په لشرګا ښار باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري توغول سوي څلور توغندي لګېدلې دي. د هلمند یو امنیتي مقام د نومنه شولو په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې له یادو څلورو توغندیو څخه دوه د ولسمشر د غونډې په 1 کیلومتري کې لګېدلي خو څلور واړه توغندیو هیڅ ځاني زیان نه درلودي.
د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د تیرو یو کال راهیسې خصوصي سکتور سره د همکارۍ لپاره د زرګونو خصوصي شرکتونو مالیاتي جرایم چې سباندې 40 میلیارد افغانۍ دي 95% کم کړي دي، خو لا هم ګڼ شمېر شرکتونه دغه مالیاتي جرایم چې 15% دي نه دي ورکړي. لیمینیا زی رپورټر لګره.
افغان حکومت له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او ملاتړ لپاره مالیاتي جرایم 95% کم کړي دي. دغه کړنلاره کې خصوصي شرکتونو ته ویل شوی و چې د مالیاتي جرایمو یوازې 15% پیسې د حکومت ته ورکړي. د مالی وزارت د عوایدو برخې رئیس عبدالحبیب زدران د یکشنبې په ورځ ویل چې له 20,000 شرکتونو څخه یوازې 8,300 شرکتونو خپل اصلي مالیات او د مالیاتي جرایمو 15% ورکړې ده او پاتې نور شرکتونه لا هم د دوی پوره وړي دي. خاغلی زدرانو ویل چې د مالیاتي جرایمو د بخنې کړنلارې پر اساس څه باندې 40 میلیارد افغانۍ مالیاتي جرایم بخل شوي دي او دوی دغه کار له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او همکارۍ په موخه کړی دی.
لوی شرکتونو لپاره 6.4 میلیارد جرایم وو چې هغه یعنی معاف شوي دي. د منځنیو مالیه ورکوونکو یا د شرکتونو لپاره
خاغلی زدران زیاته کړه چې د مالیاتي جرایمو د 95% بخنې فرصت یوازې د روان مالی کال تر وروستیو دوام کوي او هغو شرکتونو چې تر دې دمه خپل مالیاتي جرایم نه دي پرې کړي 2 میاشتې وخت لري چې خپل مالیات ورکړي. خاغلی زدران د هغو شرکتونو او اشخاصو په اړه چې خپل مالیاتي جرایم نه ورکوي وویل
چې قوانینو پر اساس څوک خپل جرایم خپل مالیاتي بجای تصفیه نه کوي نو هغه ده چې
د خصوصي سکتور په استازیتوب د صنایع او سوداګرۍ خونې مرستیال خان جرنل کوزي د خصوصي شرکتونو په استازیتوب ډاډ ورکړ چې د پاتې مالیاتي جرایمو د ورکړې لپاره خصوصي شرکتونه خپل مالیاتي جرایم ورکړي.
په تیرو 14 کلونو کې تاسو ولیدل چې خصوصي سکتور د مالیاتو او ګمرکونو په برخه کې ډېرې ستونزې لرلې. له نیکمرغه د ملي یووالي حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر پاملرنه کړې او زموږ ستونزې تر یو حده حل شوې دي.
افغان حکومت د روان مالی کال په سلواغې میاشت کې خصوصي سکتور څخه د ملاتړ لپاره مالیاتي جرایمو کې 95% کموالی راوسته چې دغه فیصدي به د همدې کال تر پایه دوام ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سوریه دولتي ټلویزیون د یک شنبې پورس خبر ورکړی چې په شمال کې د الفرات سند په سند کې د کوردانو په پېشمرګه نومي وسوال بمبار کړي. په موکړي دی رپورت ته
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د استانبول په عالی غونډه کې وویل چې د سوریه د نوې اساسي قانون لپاره به یو کمیټه جوړ شي چې د کال په اخر کې به په کار پیل وکړي. پوتین وایي چې مسکو به په دې کمیټه کې برخه واخلي. د غوڅلورو وړو مشرانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه بیا تکرار کړله چې وایي په کار د دا جګړه چې په 100,000 کسان پکې وژل شول د یوې سیاسي روغې جوړې له لارې حل شي.
پکار ده چې موږ په بشپړ ډول د سوریې له حکومت او همدارنګه په دې معامله کې له شریک ایران سره سلام مشوره وکړو، ځکه چې ایران د سوله ایز حل او غیر نظامی ساحې د منځ راوستلو تضمین کوونکی هیواد دی.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریې د بیا رغاونې په ترڅ کې وویل چې پکار ده موږ هڅه وکړو چې د اساسي قانون کمیټه د کال تر اخره پورې جوړه شي څو تر هغې وروسته سیاسي بهیر پیل شي. د ترکیې جمهور رئیس چې د دې کانفرانس کوربه دی د شنبې په ورځ پر یوه دوامدار اوربند ټینګار وکړ.
ساده تم ولرک
زموږ اساسي مقصد دا دی څومره ژر چې کېدلی شي یو بشپړ اوربند د جګړې په ډګر کې تاسیس شي او وینه تویونه په ټپه ودرېږي. موږ په دې هم بحث وکړ چې یوه سیاسي حل لار د سوریې د خلکو له ماشو غوښتنو سره رامنځته شي څو په هیواد کې ثبات پیدا شي.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم د اوربند په دوام ټینګار وکړ.
لا روسی او لا ترکیه اون نیګوسی ان اکور
څورې مخکې ترکیه او روسیا دې نتیجې ته ورسېدل چې نن به عملي شي او هغه دا چې یو دوامدار اوربند د عدلي په سیمه کې رامنځته شي. موږ به دا بهیر په ځیر څارو چې دغه اوربند باثباته او دوامدار واوسي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د رادیکالو عناصرو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ.
که څه هم دا یو واقعیت دی چې په سوریه کې د تشدد کچه ډېره ټیټه شوې ده، خو دا لا تر اوسه پورې یوه مهمه وظیفه ګڼل کېږي چې ټول رادیکال عناصر چې هلته پاتې دي له منځه یوړل شي.
په دې مشرانو کې ترکیې له ډېر پخوا راهیسې د سوریې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې د اسد د رژیم سقوط غواړي او روسیې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. د سوریې د سولې په لاره کې لا ډېر خنډونه شته دي. یو له هغو نه دا دی چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد سرنوشت به
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یو سوال کست امریکا د پنسلوینیا ایالت کې د یهودانو عبادت ځای یا کنیسا کې ګڼ شمېر یهودان وجلی دي او زخمیان کړي دي. پام وکړی دی رپورت ته چې برېښنا عمر خیری
درته لولي. یو سری چناری وهلې ټول یهودان باید مړه شي. د پنسلوینیا د پیتسبرګ ښار یوې کنیسې ته ننوت او د مذهبي مراسمو په مهال یې له یوې مخې ډزې وکړې. یولس عبادت کوونکي ووژل او د یو پولیس په ګډون چې ورسره مقابله وکړه شپږ تنه نور یې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا د دوو زخمیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. د پیتسبرګ د کنیسې مشکوک بریدګر رابرټ بوئرز د همدغه ښار اوسیدونکی دی او پولیسو ژوندی نیولی. د پیتسبرګ د عامه مسؤلیت د ریاست په وینا بوئرز زخمی دی خو وضعیت یې ښه دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د الینوی په موفی بورو کې په یوې غونډه کې دا برید وغنده.
This evil anti-Semitic attack.
د یهودانو ضد برید پر مونږ ټولو برید دی، دا پر انسانیت برید دی. مونږ باید ټول په ګډه کار وکړو چې په نړۍ کې د یهودانو ضد کرکې او نفرت زهر له منځه یوسو. دا د یهودو پر ضد تر ټولو ناوړه برید و.
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د دې ډول بریدونو عاملینو ته باید د مرګ سزا ورکړ شي.
And those seeking their destruction.
هغه څوک چې غواړي نور خلک لمنځ یوسي مونږ به هغه لمنځ یوسو. او کله چې دا ډول جنایت تر سره شي که هر څوک وي باید د اعدام سزا بیرته قانوني شي. هغه باید د دې جنایت بیاور کړي.
د دې بریټ نه یو څو دقیقې مخکې بوئرز ټولنیزو رسنیو ته یو پیغام استولای و چې پکې د یهودانو د مهاجرت یو خیریه مؤسسه خودلې واچي امریکا ته یرغلګر راولي چې امریکایان پرې ووژني. دای د خپلو خلکو د وژل کېدو انتظار نشي ایستلی او د ننه ځي. د بیورس ګاونډیان د دغه برید له امله حیران او خفه دي.
هغه له چا سره ډېرې خبرې نه کولې. په موټر کې به یې تل سګریټس کول او څو ساعته وروسته به بېرته راغی. تلویزیون به یې چالان و خو نه پوهېدم چې کوم پروګرام به یې کتلو.
فدرالي سرانوالانو رابرټ بوئرز په 9 جنایي جرمونو 11 قتلونو په کرکې او د امریکا د مدني حقونو د قوانینو څخه په سرغړونې تورن کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي محسن داوړ چې اوس د پاکستان د پارلمان غړی هم دی امریکا غږ ته ویلي چې په پاکستان کې د پښتنو د بېدرګه کولو سلسله لا هم روانه ده. ښاغلي داوړ چې تیرونی امریکا ته راغلی و د امریکا غږ خبریالې برېښنا عمر خیل سره د خپلو هڅو په اړه په واشنګټن کې یو مرکه کړې ده. تفصیل راوړو.
که موږ د شخصي ګټو نیت وې نو موږ د وزارتونو فرونه هم شوي وو او موږ د ډېرو غټو غټو مراتو افر هم شوي وو. خو موږ دا څوکۍ هم د تحریک دپاره استعمالوله، د وطن د خاورې د ګټې دپاره استعمالوله. نو ماغه د تحریک چې کومه بیانیه ده هغه موږ د پاکستان د پارلمان په فلورم بیان کړې ده. او بل خبره دا چې موږ ته یو زموږ په دغه باندې دا یو محرم ولګېدو. زموږ چې کومه بیانیه وه د خلکو د رایه سره اوس کم از کم د پاکستان ریاست دا نه شي ویلی چې ستاسو دا کومه بیانیه چې کومه ده داخلي ستاسو دا د اولس بیانیه نه ده. نو دا خبره ورته مونږ ثابته کړه د دې انتخاب نه پس چې داخلي د محسن داوړ د وزیر د منظور خبره نه ده، دا ټول اولس خبره ده.
ستاسو تر اوسه پورې لاسته راوړنې څه دي؟ د خلکو دپاره، د پښتنو دپاره تاسو څه کړي دي؟
زمونږ د ټولو نه غټه لاسته راوړنه دغه ده چې مونږ د خلکو د زړونو نه ویره وباسله. هغه ویره چې کومه د خپل حق دپاره، د خپل حق د غوښتنې دپاره، د خپل خاورې باندې د امن او د ښه ژوند راوستلو دپاره د خلکو په زړونو کې وي، او یا هغه ظلم هغه زیاتې په چې په خاوره باندې کېدو د هغې پر خلاف د رایه د اظهار چې کومه یره وه هغه یره اوس مونږ د خلکو د زړونو نه وویسته.
تاسو کوم لیست لرئ څومره پښتانه ورک دي، څومره وژل شوي دي، د هغوی درک معلومه دی که نه؟
مونږ سره بالکل لیستونه شته. په زرګونو داسې خلک دي چې هغه کم چې په دې 15 کالو کې وژل شوي دي د هغې تعداد هم ډېر زیات دی، او کم چې بېدرکه شوي دي د هغې تعداد هم زیات دی. په دې کې بعضې خلک داسې چې هغه معلوم دي چې هغه د فوج په حکومت خانو کې دي، بعضې خلک په دې کې داسې دي چې هغې هېڅ قسمه درک نه لګي چې دا هغې چېرته دي.
تاسو دلته امریکا ته په سفر راغلي یاستئ، د امریکایي چارواکو سره هم خبرې کړې دي، د پښتون ژغورنې د غورځنګ په هکله مو دوی ته څه ویلي دي، څه څرګندونې مو ورسره کړې دي؟ هغه آیا هغوی ستاسو په خبرو باندې چې تاسو سره اسټابلیشمنت څومره ظلم کړی دی باور کوي که نه کوي؟
او باور که څوک کوي او که نه کوي، زما خپل ولس په ما باندې باور شته او هغه ما سره په دې باندې ولاړ دی. نو زما دپاره د ټولو نه غټه خبره ده او د دنیا د نورو د نړۍ چې څونه هم ملکونه دي که امریکا ده او که نور ملکونه ده، هغې ته مونږ خپل خبره رسوو، خپل حقایق ورته بیانوو چې حقیقت د ځمکې دا دی.
امریکا د پاکستان پاوز ته د دهشتګردۍ د ختمولو دپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر ورکړي دي. ستاسو په نظر آیا پاکستان د پاکستان پاوز دغه پیسې دقیق په هماغه څه مصرف کړی په کوم څه چې امریکا ورته ورکړي وو؟
دا څونه پیسې چې د پاکستان فوج ته میلاو شوي دا ترهګري خو سم شته چې مطلب دا پیسې تاسو هغې ته ورکړي، دا زمونږ خلاف دا چې کوم فیک آپریشنونه کېږي دا په هغې کې استعمالېږي. نو دې کې زمونږ کورونه بازارونه ورنېږي او زمونږ خاور پکې خاور نه لیدلې، مونږ امن نه لیدلې، بس کورونه
بازارونه. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د واشنگتن نه غوښتي دي چې د هغه کسانو چې د عدلي تعقیب او تشدد د لاسه دې ته مجبور شوي دي چې خپل کلی او کورونه خرڅ کړي، اجازه ورکړي چې د امریکا په خاوره کې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. امریکا خبریال لیسا شتاین په دې باره کې رپورټ را لېږلې.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې واشنگتن دې ته تشویق کړي چې هغو کسانو ته چې د مرکزی امریکا د خلکو د کاروان سره سفر کوي په خپل ملک کې د سیاسي پناه د غوښتلو حق ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ لوړه کړې ده چې د اندوراس، ګواتیمالا او د السلوادور د زرګونو خلکو کاروان ته به اجازه ورنکړي چې امریکا ته داخل شي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ 800 عسکر د خپل ملک جنوب لویدیځ سرحد ته د حفاظت لپاره استولې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې په نړیوالو اصولو کې په څرګند ډول ویل شوي چې هر هغه کس چې ژوند ته خطر متوجه دی د دې حق لري د سیاسي پناه غوښتنه وکړي او په دې برخه کې د نړیوال حفاظت د اصولو د امتیازاتو نه ګټه واخلي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو نتاق اندري مایت چې امریکا غږ ته ویلي چې دغه کاروان په لاره کې پرتو ملکونو ته ویلي دي چې په دغه کاروان کې داسې کسان هم شته دي چې ژوند یې په حقیقت کې د خطر سره مخامخ دی. هغه وایي
اپوزیشن ګلوبلی is that the individuals who are fleeing persecution and violence need to be
treated as refugee status. چی دا د تعقیب او د تشدد نه تخدیدلی د ته ضرورت لري چې داسې یو ملک تلار پیدا کړي چې هلته په حفاظت او امن کې شي، او هغه کسان چې د تشدد او د عدلي تعقیب د لاسه تخدیدلی او مکسیکو ته د داخلېدلو هیله لري د ته ضرورت لري چې په مکسیکو کې ورته د سیاسي پناه د غوښتلو حق ورکړي شي، او که امریکا ته داخل شي هم دې ته ضرورت لري چې هلته ورته د دې حق ورکړی شي چې سیاسي پناه ته د غوښتلو امتیاز ولري. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې دغه نتاق خوایي چې دا اداره د لارې په اوږدو کې د مهاجرو د کاروان د حفاظت په باب ډېره اندېښنه لري. هغه وایي چې د لارې په اوږدو کې د امنیتي خطرونو نه علاوه د هغوی د تښتولو ویره هم شته دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نتاق وایي دې ته عاجل ضرورت دی چې د کاروان مهاجرو ته باید ثابته او آرامه فضا او د اساسي خدماتو د برابرولو فرصتونه برابر کړی شي. هغه وایي چې دې ته هم ضرورت دی چې دغو مهاجرو ته د شړلو نه مخکې باید د نړیوالو اصولو د حفاظت د امتیاز نه د استفادې لار برابر شي. د مکسیکو د داخله چارو وزارت وایي چې تقریبا د 1,240 تنو د سیاسي پناه درخواستې ترلاسه کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان پارلمان یو اعلامیه تصویب کړې ده او حکومت ته یې سپارښتنه کړې ده چې د اسلام آباد سره ډیپلوماتیکي اړیکې وشلوي. زیبا خادم د پارلمان غړي ګل پاچا مجدي سره د پارلمان په دې پریکړه خبرې کړې. تاسو ته دراوړو.
ګل پاچا مجدي صاحب د افغانستان د پارلمان ځینو غړو ویلې دي چې حکومت باید د اسلام آباد سره ډیپلوماتیکي اړیکې وشلوي، ځکه وایي چې د غوروستي قتلونه چې په افغانستان کې وشو، قندار او هلمند کې د لوړ رتبه چارواکي چې وژل شو، خصوصا د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې وایي د پاکستان د پوځ او استخباراتو لاس دی. نو دوی وایي چې دغه روابط دقت شي، فکر کوي د روابطو قطع کول د دغسې قتلونو مخه نیسي آینده کې څه ګټه کوي؟
ما په نظر پارلمان غیر ځی چې په دې باندې بس وو او د غیوا اعلامیه په ترڅ کې دا مسله تصویب کړه، حکومت سپارښتنه وکړه. ما په نظر د حل لاره د فکر نه کوم چې دا وي، په خاطر د دې چې تنجرهی قتلونه په افغانستان کې نه دي، یا د ترور د موږ مشرانو پاکستان نور لاسوهنې هم دي په افغانستان کې. په هره برخه کې پاکستان د افغانستان سره د دښمنۍ چلنج کوي، خپله په افغانستان کې جګړه یا هلته د طالبانو شتون، مراکز شتون پاکستان کې، دا هر څه ښیي چې په دې افغانستان ناورین کې د ټولو نه زیات لاس د پاکستان دی. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې باید نور اقدامات باندې پارلمان هم فکر وکړي. ولې دا یوه گزینه وه چې افغانستان پارلمان په دې غوښتنه وکړه چې اقلا یو غږ د حکومت نه پورته شي، ځکه حکومت هیڅ وخت یو غبرګون نه دی ښیلی.
ګل پاچا مجیدی صاحب، یوازې دغه څو کسان دي چې په دې اخرو وختونو کې وژل شوي دي او تورې په پاکستان لګول کیږي. ډیر افغانان په پاکستان کې وژل شوي دي او همدغسې اتهامات په پاکستان وارد شوي دي، مګر بیا نه ثبوت وړاندې شوی دی، نه دغه قضیه حل معلوم شوی دی، نه هغه بیا تعقیب شوی ده. څنګه کېدای شي چې د روابطو شرول ګټه وکړي؟
دا خبر در سره منم چې تر اوسه ډیر کسان هلته وژل شوي دي یا ترور شوي دي، ولې ثبوت وړاندې شوی نه، ولې پاکستان حکومت دغه غلری مسؤلیت لري چې باید اقلا افغانان ته وښایي چې دا څوک دی، نو ځکه ادرس یې معلوم دی. د دې تر څنګ خپله دا ادرسونه چې اوس مثلا ملا برادر خلاصیږي او افغانستان ته نه تحویلیږي، هغه خپلې کورنۍ ته کورنۍ ادرس معلوم دی. دا هر څه چې د ملا عمر نه راونسته تر ایبت الله پورې دغه مراکز دي کې هیڅ د شک ځای نشته. افغانستان وخت په وخت کې دوی ته اسناد ورکړي دي. زما په نظرم حل لاره دا نه ده، ولې د افغانستان بالاخره یو څه باید وښایي دوی د پر هغه څه چې په لاس کې لري. ګوري دغه پاکستان من تنه دی، په دې معنی نه ده چې موږ روابط بد نه وو. ټول هغه تجارتي روابط د پاکستان یوازینی تجارتي لار افغانستان ده. زه فکر کوم دغه یو ډیر لوی فشار بیوي چې د پاکستان خلکو ته ورکوي کېږي څو دوی خپل حکومتي او پوځیانو باندې د فشار راوړي. زه فکر کوم چې په دې معنی نه وي چې هر څه به سم شي، ولې یو فشار حاله کېدای شي په دوی باندې.
یو بل موضوع چې په پارلمان کې ځینو غړو مطرح کړی ده، هغه دا ده چې باید دغه قضیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شي. د امنیت په شورا کې ساسي تجربه سده کومه مسله دغه حل شوې ده؟
سبا مونږه امنیتی چارواکي په همدې خاطر پارلمان ته راغوښتي دي. نو دغه خبر نه معلوم شي که چیرته مونږه داسې اسناد ولرو، موثق اسناد چې کېدای شي د دوی استخبارات یا پوځیانو یا د حکومتي ادارو لاس په دې وژلو یا ترورونو کې وي، نو بیا ښه دی چې امنیت شورا ته وړاندې شي په دې یو مستند اسناد سره. او که چېرته سند په لاس کې نه وي، زه فکر نه کوم چې دغه به امنیت شورا هم ګټه وکړي. نو دا به سبا معلومیږي.
ډېره زیاته مننه ګل پاچا مجیدی صاحب، کورم ودان.
مننه تاسو.
کدرمن اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ شنا ریډیو زموږ سره نه خبري خبرونه واوریدله.
موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي. اوس ته دری پرخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.